السلام علیکم د ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه دی 1402 هجری لمریز کال دی تلیا میزان میاشتې وشتمه ده چې 2023 میلادي کال دی اکتوبر له 19 سره برابر ده مخې له دې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو په هرات کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی وایي د هرات او یو شمېر نورو ولایتونو ځینې عام خلک زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو د ترلاسه کولو په هدف ځای پر ځای شوي دي. متقی پرون د ورځې ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو چې د پټکو اصلي متضررین نه دي خیمې درولې چې د هرات کلیوالي ملکانو او د ګذر وکیلانو پیژندلی دي.
کوم خلک چې حقیقي متاثرین وو هغوی نه شکایت کړی ده او نه دا شو ولا چې د پلانکې شکمل ورو البته ځین نور خلک سیالت صحه تراغل دی او د هرات مختلفو لسوالینا بلکې ولا سمسله نور ولایتونه راغل دی حالت خیمه درول دی او زلزله زپلو کې ځانونه شمار کړی دی.
متقید دغه کسانو کرش میر یاد نکړ خو دا وکړه چې دوی او خیر ماسور ټیمونه په ساحه کې دی او زلزله ځپلو ته د خوراکي توکو خیمو کمپلو او ګرمو جامو بیړنۍ مرستې برابرې کړې دي. د روان اکتوبر میاشتې له 18 نیټې راهیسې د هرات په لویدیځو سیمو کې څو زورو ورې زلزلې او ورپسې ټکانونه احساس شوي چې زرګونه کسان مړه او ټپیان کړي او شاوخوا 4500 کورونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت سوداګری او صنعت وزیر نورالدین عزیزی ویل چنایي چارواکو سره به په افغانستان کې د پانګونې او ښو اړیکو په هدف لیدکاته ولري. ښاغلی عزیزی چې په چین کې د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی حکومت له وړاندې له چین سره د ګڼ شمېر پروژو هوکړې لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د پیکنګ په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند نوښت کنفرانس ته بلل شوی چې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو پکې ګډون کړی دی. چین د سیمې یوازنی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کابل ته خپل نوی سفیر معرفي کړی دی. چین او د سیمې نورو هیوادونو د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی خو د هغوی له حکومت سره یې غیر رسمي سیاسي او اقتصادي اړیکې ټینګې کړي دي. افغانی اول اصل فرانسوی خبریال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه طالبان د حکومت له زندان خوش شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفیا ازادي راډیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 ورځو وروسته را خوشی شوی. بهبودی د تیر 1401 کال د جدي په 15 کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی او د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دي ویلي. بهبودی داسې مهال را خوشی شوی چې لا هم یو شمېر نور فعالان د طالبانو په زندان کې دي او برخلیک یې نه دی معلوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه اسرائیل ته خپل سفر وروسته تر هغې پای ته ورسوه چې ویې ویل غزې ته د مصر لارې د مرستو رسولو په خاطر د اسرائیل هوکړه ترلاسه کړه. بایدن دغه سفر په مهال له حماس سره په جګړه کې اسرائیل ته د پریکنده ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن بیګانه وخت په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د غزې او لویدیځې غاړې د بشري مرستو لپاره 100 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د هغه په خبره دغه پیسې به د هغو 1 میلیون فلسطینیانو پر ملاتړ لګول کېږي چې د جګړې له کبله بې ځایه او اغېزمن شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د یوې میکانیزم له لارې به دا یقیني کېږي چې دا مرستې عامو خلکو ته ورسیږي نه حماس ته. بایدن دغه راز وویل چې د مصر ولسمشر هم موافقه کړې چې له غزې سره پوله پرانیزي تر څو دې سیمې ته پر بشري مرستو بار 40 لارې ننوځي. بایدن وویل د اسرائیل څخه تر کتنې وروسته له د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړې او د اسرائیل او مصر دواړو مشرانو موافقه وکړه چې مرستو ته به اجازه ورکوي. د چین ولسمشر شی جین پینګ ویل روسي سره د هیواد ستراتیژیک همکاري او دوه اړخیزه سوداګري وی تاریخي کچې ته لوړه شوې ده. نوموړي پرون چهارشنبه د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو په مهال وویل چې دغه همکاري نور هم پراخه کیدای شي. د چین سنهوا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیوادونو ترمنځ سیاسي باور ډیر شوی او لا هم د پرمختګ په حال کې دی. پوتین د یوې لارې یو کمربند نه وخت په غونډه کې د ګډون په هدف چین ته تللی دی. دغه غونډه کې د نړۍ د 130 هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریزو لوب په نړیوال جام کې خپل څلورم لوب نیوزیلند ته بایلو. د نیوزیلند لوبډلې په دغه لوب کې افغان لوبغاړو ته د 209 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې سم بیټنګونه کړ او 15 اور کې ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغانستان لوبغاړو ټول ټال 109 منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې تر اوسه په دغه نړیوال جام کې یوازې انګلستان ته ماتې ورکړې، خو بنګلاديش او هند ته هم خپلې لوبې بایللې دي. په دې جام کې د افغانستان بله لوبه د راتلونکې دوشنبې په ورځ له پاکستان سره ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نکړي. هغه هیواد ته کډه شوي افغان کډوال هم خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي.
دا هم اعلان وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن امپرون اسرائیل ته د خپل سفر په انترس کې د هغه هیواد چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ژمنه ورکړه، او د غزیل اوسیدونکو سره هم د بشري مرستو ډاډ ورکړ.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزي خلک خوړو، اوبو، درملو او سرپناه ته اړتیا لري.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکو وایي لا هم په دې ولایت کې سوداګریز راکړه ورکړه په کلدارو د افغاني
دا اکثر دکانداران سی دی په کلدارو سودا کې باید سی په کلدارو سودا ونه سی په افغاني سودا وسی.
د افغانستان په اړه په ځینو نور راپورونو سربیره د غرض د افغانستان په باب نړیوالو ورسپانو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نکړي. د دې سازمان د افغانستان د څانګې یوې څېړونکي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسني شرایط دا نه ایجابوي چې کډوال د ورستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې را لنډیږي او د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي، یعنې د دې روان میلادي میاشت تر پایه. تفصیل له اسد الله الدین نه اورو.
په پاکستان کې څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته پنګدې کېدو دی، او ورسره هم مهاله په هغه هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپل دې پریکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغه هیوادونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشته عباسی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم، بده اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پیل کې یو اعلامیه ورکړه، او هغې کې مول نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو نه وړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي.
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.5 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې، او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډیر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو ترڅنګ دوی تروانی ستونزه هم پیدا کړې دي. ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیان غونت کې ژوند تیری دوی نشي کولای چې د باندې وزي ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونه ته نشي تلای او بل خواته په کوم کورونه کې چې د مهاجر وسی دا غوی مالکان لخوا دوی طویل سوی دي چې د اکتوبر د یو درشم نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کی نو خپل هوا ته د ولاړ سي.
په همدې حال کې یو هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پاوز د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلای کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاوز په مرکز کې لخپل پوزیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عمل کې دوه کې مرسته وکړي. د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یو ډله کارپوهانو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو طرحه لغوه کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې اکثره افغانان د بشري حقونو د اندېښنو او امنیت په خاطر پاکستان ته تللي دي. په دغو کډوالو کې هغه زرګونه افغانان هم شامل دي چې درېمو هیوادونو کې د میشتېدو په خاطر پاکستان کې پراته دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اعلی کمشنري وایي چې پاکستان د مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې د ډله کې شاوخوا ولکه د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د سازمان کارپوهانو هم له پاکستانه غوښتي چې له دې هیواد په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو دې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي دا پریکړه به هغه په سلګونو زره افغانان زیانمن کړي چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کړل شوي دي. دغه راز پاکستان ته کړل شوي یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په افغانستان کې د روان وضعیت له امله نشي کولای بېرته خپل هیواد ته ستانه شي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.3 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو د هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1.9 میلیونه افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. نوموړی وویل
د یوې خوا څخه هم د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څه مباسي یا مو زندان ته اچوي. د بیا بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دی. موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هېڅ امکان نه لري که چېرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبوراً بېرته واسي مجبور مو کې چې خپله ولاړ سو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک اخلي.
په پاکستان کې یوه بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي وایي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره او اوس دغه پاکستان په دغه فیصله باندې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد اوسېدونکي افغان کډواله زرمینه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وای
منګ په دې باندې نه پویګو هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زمونږ په لاس کې ودی ته ورخه یو چې مثال دغه ویزه ده دغه پاسپورت ده دغه تذکره ده د یونیسیر ورقې دې موږ سره نو د خلک تیرځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پویګو چې دوی څه غواړي
د په داسې حال کې ده چې در دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمیشنری یا یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمیو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هوا چارواکو ته د پیوستون او ملاتړ ډاډ ورکړ. اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځنۍ و او پرون نوښته نوموړی بیرته واشنگتن ته استون شو. نور به د وبخی نړیوالو خبري اژانسونو په دې اړه راپورونه خبر کړي چې جزئیات په دې راپور کې اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خنړې بریټ د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري اژانس پوینا پر ال اهلی ارل عربی روختون سوی بریټ کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 او یا تنه وجل سی بی دی. اژانس لیکلی چې بایدن د اسرائیل دویم لوی شهر تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوزي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزي خلک خوړو او بو درملو او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزي ملکیانو ته د بشری مرستو درسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د غمرسې باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزي ته د بشری مرستو لیږد پیلې دلای شي.
او سوشیټډ پرس خبري اژانس دراپور لمخې پر همدې روختون د بریډ لکابله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوي غونډه لاغوه کړې ده، ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون بریډ د اسرائیل د پاوڅ کار بولي. تاکل سوي و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپین مانی هم تلبیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړ چې نو وړي به منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو د مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تر هغې پیل سوه چې حماس د اکتوبر پر اوومه نیټه په یوه ناببره او غلچکي برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنګیالي د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ورواوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلی سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګ بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډیر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخ کړي.
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. مللی بشیر ته بغوښ شو.
د ملګرو ملتونو سازمان پر خپل وی پاڼه په افغانستان کې د فقر، بیوزلی او ورستیو طبیعي آفاتو د اغیزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې په پیل کې لولو چې د بیوزلی د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویلی چې په ټوله نړۍ کې نږدې 200 میلیونه خلک د ورځې تر 2.15 ډالرو پر کم عاید ژوند کوي او تر 1 میلیارد زیات د خوړو اوبو روغتیایي خدماتو او ښوونې او روزنې په څیر لومړنیو اړتیاو ته لاسرسی نه لري. وروسته لولو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي شخړو د اقلیم بحران توپیري چلند په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې ستونزې لا ژورې کړي دي. د شاغلی ګوتریش په وینا د بیوزلی لمنځه وړل زموږ د وخت یو ننګونه ده، خو دا داسې ننګونه ده چې موږ یې ګټلای سو. وروسته په مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر له 8 راهیسې د افغانستان په هرات ولایت کې د زورور زلزلې د لړۍ په خبرګون کې یو پلان اعلان کړی دی. اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې په دغو زلزلو کې لږ تر لږه 1480 کسان وژل شوي او 1950 ټپیان شوي دي. په مقاله کې لولو د سټلایټ انځورونه ښیي چې 209 کلي سخت اغیزمن شوي او ډیری یې ویجاړ شوي دي. د یک شنبه په ورځ تر ټولو وروستۍ زلزلې شاوخوا 90 کلي اغیزمن کړل. کورنۍ یې دې ته اړ کړې چې په موقتي سرپناه یا غیر رسمي ځایونو کې شپې ورځې تیرې کړي. د دې مقالې د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 کسان په مستقیم ډول د زلزلې له امله اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو اوچا ادارې ویپاڼې هم په افغانستان کې د زلزله ځپلو پر اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس د هرات لپاره د نږدې 4.9 میلیونه ډالرو ځوابي پلان اعلان کړی دی. د دې هدف په چټکۍ سره د ژوند ژغورل او پراتلونکو شپږو میاشتو کې د بیا رغونې د لومړنیو هڅو ملاتړ کول یاد شوی دی. په دې مقاله کې راغلي چې زلزلې زیانمنونکي خلک ځپلي دي چې له مخکې لا د لسیزو جګړو او کم پرمختګ سره لاس او ګریوان دي. د لیکوال په وینا دا زلزلې په داسې حال کې سوي چې ژمی پیل شوی او په ډیری مواردو کې د کورنیو خوراکي سرچینې خورا محدودې یا کمی وي. د معلوماتو له مخې د اوچا دا نوی پلان 1,14,000 خلک تر پوښښ لاندې راولي او پر هغو کسانو تمرکز کوي چې کورونه یې ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي دي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم لوی سوداګر په دې ولایت کې راکړه ورکړه په کلدارو کوي نه پر افغانیو. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي طالبان هم لا هم نه دي توانېدلې چې د کلدارو مخاوني سي، ځکه دوی په خبره چې لوی سوداګر په خپلو راکړه ورکړه کې له کلدارو کار اخلي. لوی سوداګر بیا وایي چې د افغانیو د کمښت له وجې دوی مجبور دي چې په کلدارو راکړه ورکړه وکړي. نور په دې رپورت کې
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وادو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغانیو د کمښت له وجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو د وسره س افغاني نسته، د بل سره س دیس خلک ست چې افغاني وو، د افغاني زری، د افغاني پنسدی، د افغاني شلی دا پیژني لانه. دغه وټه والا دی یا مثال دکانداران دی، دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خکړی دی، دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمای باندې د کالدار ورولې چې هغه د بیچاره زوی پیژن نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدی دی، منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی چورتاریان سی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دی وای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم، زه کلدار ورته ونیزم د زما افغاني غواړي، زه دونه ور چانل لرم چې زه د افغاني ورکم نه، افغاني زما سستا او افغاني نه لرم، کالدار زه 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچ زیه یو سم زنیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره د مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کی نه غواړم چې زه په پاک د پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا وایي ک طالبان غواړي چې د کلدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کلدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکي سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثره دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه شي په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګر د افغانستان خلک یو. باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي په افغاني خرسي په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واتساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغاني بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅکله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د دې خبري مجلې په ورستیو شیبو کې د پکتیا کروندګر وای سکالې شولو د تیر په پرتله حاصلات ورکړي خو که حکومتي او نورې اړوندې ادارې ورسره د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرې او نباتي درملو په برخو کې مرستې وکړي نو حاصلات به نور هم زیات شي. نور په دې راپور کې
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لورونو وروسته په دې توګه له شولو پروړي بیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سګني حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې یې نمجنې دي او دویم فصل یې ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
پر سوکل خبره داسې مرض کړی و چې یو خو وخت لنډ پوروغه پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. سکل الحمدلله خدای پازل دی بس کم کم پټي کې چیرته شنه وي په میوانو غای کړي وي مې ساده پیچې وي نورې الحمدلله ښې دي گذارې ولدي بالکل د پرسګل کونه سکل بيخي یو په دوه خې دي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچيري اړوند اداري او مؤسسي ورسره د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستي وکي د دوی پیداوار ورسره ډيري دلای شي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکي ملک عبدل وایي
دا داسې کیږي چې بازار ته چې وړاندې کیږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته هم ذکر وکي یا تور سپین سره په واخ روکي او داسې وخت کې موږ سره روکي چې غي وخت تیر وي نو په داسې وخت کې موږ ته په درد نه خوري نو کدا هم کوري دولت موږ سره وکي نو کېدای شي چې موږ بازار ته نقل کو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامدخیل ډنډ پټان جان خیلو او ځینو نورو سیمو کې خلک له پخوانه په خپلو ځمکو شولی کوي او ډیری خلک غټې وریجې پخوي. غټې وریجې ځینې پښتانه ډنډکۍ پولي چې د دې سیمې د خلکو ځانګړي خواړه یادیږي. د لجمنګلو یو بل اوسیدونکی قاسم وایي
دا خو ډېر پخوانی دود او کلتور دی چې ډنډکۍ په نوم یادیږي. دا خو ډېر مونږ ښه شولې دي ډېر خلک شوق لري ډېر په شوق او ذوق سره یې خوري ملمانه راشی دلر وسهونه دی ملګری اندیوالان راشی بیا غا دی ډنډکی ډیر شوق لري موږ بیا د ډنډکی وته جوړو ډیر شوق او مینې سره تر سره کوي
د لج منګل ولسوالی اوسیدونکي او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او 15 ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرویش پیل کړی دی.